پروګرام او د غرس کور کله د تاجکستان چارواکو په تیرو دو کلونو کې د سیاسي مخالفانو د ځپلو لړۍ ګړندۍ کړې چې تر اوسه یې ساری نه دی لیدل شوی. دغو اقداماتو یو شمېر کسان اندېښمن کړي چې شاید بل ځل د دوی وار وي او له همدې امله هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. په تاجکستان کې پر سیاسي مخالفانو د وروستیو فشارونو په اړه نور جزئیات نوریاس نوری اوروي.
که څه هم د تاجکستان حکومت په هیواد کې د سیاسي مخالفینو د ځپلو اوږده سابقه لري، خو د وروستو اقداماتو یې پخوا ساری نه دی لیدل شوی. په سلګونو کسان نیول شوي او لسګونو ته هم د بند سزاوې اورول شوي دي. یو شمېر کسان له دې ویرې چې ښایي دا ځل د دوی وار وي له هیواده تښتېدلی دي. دغه بهیر پخوا په تاجکستان کې د 1992 او 1990 کلونو ترمنځ د کورنۍ جګړې په جریان کې لیدل شوی، خو هغه کسان چې اوس تښتي د 20 کلونو مخکې پناه ځایونه نور امن نه دي او اړ دي چې وړاندې د اروپا پر لوري ولاړ شي. په دې اړه چې دغه کسان څوک دي، چیرته ځي او کوم عواملو دوی هیواد پرېښودو ته اړ ایستلي، ازادي راډیو د کارپوهانو په ګډون یو بحث ترتیب کړی و چې په نتیجه کې په دې اړه څو مهم مسایل رابرسېره شول. د تاجکستان د اپوزیسیون تر ټولو لوی د اسلامي راستاخیز ګوند د هیواد په پارلمان کې هغه دوه څوکۍ چې د 2015 کال د مارچ د میاشتې په انتخاباتو کې ګټلې وې له لاسه ورکړې. دا د دې نښه وه چې دغه ګوند بخت په خرابېدو دی. د شپږ میاشتې وروسته مودې په جریان کې دولتي رسنیو د دغه ګوند د ویبپاڼو د بندولو لپاره یو بې باک کمپاین مخته یووړ. ګوند د راجستر سیستم له لاسه ورکړی او ورته امر شوی چې د سپتمبر د میاشتې تر پایه خپل ټول فعالیتونه بند کړي. دغه ګوند سخت دریځی اعلان شوی او حکومت یې د مشرانو په نیولو او محاکمه کولو پیل کړی دی. خبریال او څېړونکي یان ماتسویچ په دې بحث کې ګډون کړی وویل، له هغه مهال رئیس چې دې ګوند په پارلمان کې دوه څوکۍ له لاسه ورکړي، موږ د بیلاروس له لارې پولند ته د ډیرو تاجک پناه غوښتونکو د تلو شاهد یو. د هغه په وینا، مخکې چې په پولند کې د تاجک پناه غوښتونکو څرک نه لګېده، په 2015 کال کې شمېر 500 او د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شمېر له 614 تنو واوښت. ماتوسویچ وایي دا چې د تاجکستان ډیر پناه غوښتونکي ځان پولند ته رسوي، علت یې دا دی چې هغه د اروپایي ټولنې غړی هیواد دی او دوی هم کولی شي د روسیا او بیلاروس له لارې له ویزې پرته ځان ورورسوي. په تاجکستان کې د کورنۍ جګړې په جریان کې ډیر کسان د سیاسي دلایلو له امله روسیې ته تللي وو، خو اوس دغه وضعیت بدل شوی ځکه هغه هیواد نور د تاجکستان د سیاسي مخالفانو لپاره امن ځای نه دی. دا خبره د تاجکستان د چارو یو بل کارپو ادوارد لیمون وکړه او زیاته کړه چې د دې څېړنې ښیي چې له 2014 میلادي کال راهیسې لیدل شوي چې د روسیې په خاوره کې د اپوزیسیون د فعالانو په نښه کول زیات شوي دي. دې ته په پام سره چې د کرملین او د مرکزي آسیا د هیوادونو ترمنځ اړیکه څه ډول دي، خو یو اړخ یې ښکاره او ثابت دی او هغه هم د روسیې او د مرکزي آسیا د امنیتي ادارو ترمنځ همکاري ده. د تاجکستان د پناه غوښتونکو او کډوالو د سفر یو بل مقصد هم ترکیه ده، خو د کارپوهانو په وینا دا هیواد هم نور له هغې پیښې وروسته امن نه دی چې د 2015 کال په مارچ کې د تاجکستان د یو بل مخالف ګوند مشر عمر علي قواتوف په استانبول کې ووژل شو. د تاجکستان د چارو د کتونکي ښاغلي لیمون په وینا، په تاجکستان کې اوس حالات داسې دي چې د هغو کسانو چې د اپوزیسیون له ډلو سره اړیکې لري کورنیو ته یې ګواښ کیږي، هغوی تر څارنې لاندې نیول کیږي او همدا علت دی چې خلک ځان امن احساس نه کړي. د راپورونو له مخې د تاجکستان شاوخوا 3000 اتباعو ته پولند ته د ننوتو اجازه نه ده ورکړل شوې. په دوی کې داسې کسان هم شته چې ویل کیږي تر 45 ځلې یې پولند ته د اوښتو هڅه کړې ده.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
قدر من دوستانو ستړي مشي په روانه خبرونه کې هغو کورنیو ته مطلب لرو چې په اکثر مسایلو کې له نوو ځوانانو سره له زور زیاتی او تشدد نه کار اخلي.
د مخبل په یادیږي چې ډیر ښه او منطقي استدلال بل موږ سره وو، ولې د دې لپاره چې واړو لستمغه کېږي تکشري.
په وروستیو شېبو کې تمثیلي ټوټه چمتو شوې له ما فرشتې مرسل سره اوسئ. درنو اوردونکو، په پخو وختونو کې تصور کېده چې وهل ټکول او توند تیز چلند به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي. مشرانو متل کړی چې وایي چیرته ډب هلته ادب، خو اوس تجربو ثبته کړې چې له ماشومانو او تنکۍ ځوانانو سره د مور پلار یا هم د نورو خلکو تریخ چلند د ګټې په ځای تاوان لري. په دې اکله په پیل کې د څو تنو خبرې اورو.
څنګه سره خبره ګلور او راوړي زم دی غوګ وګ وای غوګلو راو تک سره والي دا وای لور وای ډیر خلک وای دا ځه خلک دي
کارنکی زره ورته تنګي وچ زیات یې وهم دا تاسوک په څاکیه په تیګه خو نه ولا مکر سره ما سی یا لون سی یا کون سی یا رقم سی
کیو ته لی ګو دلته چې لا بلانجا شای پکو چې اچیم درې یا غ پکو من مرته وای چې کار وکم من ته نه پقا پیدا دا خبر ورته کو د سیمه من ته نه پقا نشته چې بل خوانه میړه کاریګری او دی بل خوال قلم لري راوړي دا ځمن زم خطا کم قلم ته کم چې چیرانم دی بیا بیرته لیکم دا شپاره ستنه کور خو ساتنه غواړي کا چې کار ونه کوي چې اچیپ سی های کوي بیا لیکو
ځان تر سړی وکیل دا یا سبقتا یا یو بل کارت لیگی بیا نه من سکو سپیړې کوم کنه بیا بزور لیکم په نرمه خوې کوونه من خو لا محاله بیا وهل ورکې
زر په غوسه کېږم زه ته خاصیت مخ خاصیت نه سیمه یو خبرو کې لزان به خزله می توریږي اکثر وخت لیکور نو بخو زما
لا تنکید ځوانانو سره تاریخ چلان کله ناکله په غوډوم ربط تاثیر کوي چې ځان وژني د کابل شن کې مرید خپل ګوندیانو کیسه کوي
خو مقصد موري څه ډیر زشته و وخت څه دته هر خبر کوي د غریبې و منه دوه مکه کار بسته نه خراب سوغه خیله د ځوانانو ده فکر نه کیږي د څه وخل به وخت څه ویښته وای خراسو اخر نو ستې له وچو ځان ته ور ور وچو بیا دریش په سلوش په ځان دې به دا غنم رساله سی دوه لورګانې نورې منده سی و اخر نو سو هغه دی وړې وړې وای خسوار کې وده یې کړل سره ته څه مایندو ته نسی ډیر زه تعجب کوم سره کموري په اولاد بوري دومره ظلم وکي باید اولاد ورو ښکاره کې دو مشره ده دو سر یې سپین کړای نو داسې کورونه دي اونې کې دوه ډیر بد کار ده
کچری د نوی ځوانانو خبري واوریدل شي کېدل شي هغه ډیر ښه نظریات ولري لبل خو د نوی ځوانانو نظر ته اهمیت ورکول د هغه د زهنی وادي او د شخصیت په لخه ځلیدا کې مرسته کوي د لوګاروسونکو احمد زیازیال نور خبرو سره
عقل په عمر نه ده عقل په سر ده ډیر مشران بوي خو غي بلیر او خیر نه ول ډیر ځوانان د سغه ته کې دي سينه په غوي د مخ په لپی دیږي سي ډیر ښه او منطقي استدلال بل موک سره وو ول د دې لپاره سي واړو مستمره کېږي ته کشري دا منه په ځواني کې احساسات ډېر وي تقریبا یو څه جهالت هم ورسره وي د ښو او د بدو تفکیک لږ مشکل وي ولکه دی سي سي مشران ورته ځیر سي هغه څه سي د منطق له مخې سم نه دي قناعت ورکړي اول د دوی ځوان نسل له ځان سره وارزوي چې دوی څومره معقول دي څومره نه دي معقولیتونو ته یې باید رشد ورکړي هغوی ته باید اجازه ورکړي فرصت ورکړي کوم څه سي نامعقول دي هغه د دوی په معقول شکل باندې هغوی وپوهي او پوهاوی دې ورته وکړي زه هتا لفظی تشنج یا شخړه پکې ردومه او وهل او ټکول او فزیکی برخورد خو په ځای پیدا ځکه چې ډیر ناوړی پایلې لري
د لغمان اوسینکی عبید الله بدوی چې د پرمختللو ټولنو خلک د خپل تنکی ځوانانو او ماشومان ډیر خیال ساتي خو په افغاني ټولنه کې بیا ځینې داسې کورنۍ هم لرو چې اولادونه نه غواړي د خپل مور پلار مخ وګوري له هیواد نه لري اوسیږي ځکه له هغوی سره ډیر تند چلند شوی وي
کومه تاسو اروپایي نړۍ ته وګورو زه چون دا اوس ما یو سفر حالانته درلود زه د یو مکتب مخې ته ولاړم مور پلار سره رقم مینه محبت ورکوه هغې په غېږ کې نیول چې د دې مکتب نه رارسختېږي دغې صحنه تاسو که وګورئ تاسو تصور نشئ کولی چې حقوق لري په خپل مجتمع کې بیا که چیرته کوم ځوان نه خدایي غلطي کوي مور پلار باید هغه ته سزا ورنه کړي هغه ته تعذیب ورکړي تعذیب هغه په الفاظو کوي تاسو بار بار وایي هغه عادت کوي هغه ستاسو خبره ته بیا وښنه نسی توصیه ډیر مهم شاهده نه وهل نو مثال نن تدیر دي چون هغه جرم پدې کې چې کور ته ځي د پلار له خوانه توهین کوي د مور له خوانه توهین کوي تقاضا چې لري مثال چې باید ورته پوره شي مکتب ته ځي ورسره څه نشته پیسې نشته سہولت ورته نه ورکول کی هغه مجبور ده چې غلا وکړي هغه مجبور ده چې قتل وکړي د بل چا د جبنه پیسې وکړي د خپل ژوند مخه توي سي
د وردګ حسین کې نقيب الله چې یو پلار دی وایي هیڅ کله خپل اولادونو سره داس چلند نه کوي چې هغه ورنه زړه توري شي خبري اوري او ستونزې په ګډه حل وي
د اول په هم چې د دې کار د تاسو دا کار کړي بعد نتیجې لري په مثال دوی اوس مکتب ته نه ځي نو مکتب ته دوی کله چې نه ځي زه ورته اول وایم چې مکتب ګټه لري، ډاکټر به جوړ شي، انجینر به جوړ شي، پیلوټ به جوړ شي، په دې باندې خوشحاله هم دوی شوق راځي چې لاړ شي. ډېر که زه تحدید کوم دوی بیا نه شي کړلی چې په یوه جامعه کې خپل نظر وړاندې کړي، ځان ډېر ضعیف احساس نه کړي او د جامعه په درد وخوري، نو دوی زه همیشه تشویق د لارې هڅوم.
په کورنیو سربیره په ځینو ښوونځیو کې هم له ماشومانو او تنکې ځوانانو سره تاوتریخوالی کېږي، دومره چې بیا ښوونځي ته نه ځي. د لوګر اوسېدونکی متین د خپلې لور په اړه وایي:
فکر کوم چې دې په دې خوا کتلی وي یا به کوم کار غلط کړی وي، دا راغلی ده او دا جګه کړې په دا چوکۍ باندې بېرته غورځولې ده ښه محکمه. نو سبا ورځ چې کېږي دې ته سهار څه تشویقوم، پیسې ورته ورکوم او ورسره ځم. په موټر کې کینوم، نه راځي، ډېرې چغې وي. علت یې دا ده چې هلته ویلي چې ما معلمه بیا وهي. دا که یو بل وي همدې شکل باندې نور له مکتب او له تعلیم نه پاتې کېږي.
دا چې له رواني پلوه ولې ځینې ځوانان داسې ترسره کوي چې د کورنیو د قهر لامل کېږي، د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمي نه مو پوښتلي دي.
د بلوغ مرحلې ته ارواپوهان د بحران مرحله وایي. په دغه مرحله کې شخصیت، کړو وړه، احساسات، یعنی یو سلواتیا درجه کې وایي بدلون مومي. د ده په وجود کې، د ده په کړو وړو کې، حتی د ده په غږ کې، په ټوله کې د ده په شخصیت کې بدلون راځي. مور او پلار ورخطا کوي. دا په یو ډول یعنی له مور او پلار نه استقلال اخلي، یعنی یو ډول مور او پلار سره مخامخ کېږي، په اصطلاح طرف کېږي. همدغه وخت نو چې د دوی په منځ کې سړه جګړه وایو که وایي، په اصطلاح اروایي تفاوتونه یا مثلا ځینې تشویشونه او جنګونه او کشمکش د دوی په منځ کې پیل کېږي.
عظیمي کورنیو او ښوونکو ته ځینې مشورې هم لري:
که موږ غواړو که ونه غواړو، د موږ ماشوم چې بلوغ ته رسېږي دغسې کړ به کوي، ښې جامې به غواړي، یخته به یو رقم بل رقم پرېږدي، یو جای بل جای به ګرځي، یا رقم څه، دا توپیرونه په ماشوم کې راځي. خو ښه خبر دا ده، د یوې مور او د یو پلار په حیث، د یو ښوونکي په حیث، په دغه وخت کې صبر ولرو. نه یوازې دا چې صبر ولرو، بلکې له وهلو ټکولو، له تاوتریخوالي او له سپکولو نه لاس واخلو. ځکه چې وهلو ټکول او سپکاوی یا توهین نه یوازې دا چې په دې مرحله کې له موږ سره د یو پلار او د مور په حیث کومک نشي کولی، بلکې د موږ او د تنکي ځوان ترمنځ فاصله او واټن هم ډېری. تر ټولو ښې وسیلې په لومړي قدم کې مینه او محبت ده. موږ باید دا تشویق کړو، د تر یو ماشوم په سترګه، د تر یو بیکاره شخصیت په سترګه باید وګورو. دی په خپل غږ، په خپل توان، په خپل اندام، په خپل جسم، حتی په هغو جنسي توپیرونو چې د ده په شخصیت کې راغلي، نور په ځان ذاتي ډاډه سوی ده. تیښته چې له کوره کوي، له مکتب نه زړه تورېږي، له کور نه زړه تورېږي، له ټولنې نه زړه تورېږي، له درس زړه تورېږي. دوی سره خبرې سوي دي ارواپوهانو په وسیله، یو لوی علت د دوی خپله کورنۍ ښودلې، مور یې ښودلې، پلار یې ښودلې، د مور پلار په منځ کې جنګونه یې ښودلي. که ښه هویت پیدا کړي، ښه شخص به یې پیدا کړي، او که ناوړه یا متزلزله هویت پیدا کړي یا شخصیت جوړ سي، په راتلونکي آن تر اتیا کلنۍ او تر سل کلنۍ پورې به هم دی سالم انسان دی.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې تمثيلي ټوټه ورو. په تمثيلي ټوټه کې یو کسانو په اړه غږیږو چې ترکاری او تازه میوې سمینه مینځي، بیا نو هغه وی چې ناروغه کیږي.